د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو تر هر څو وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقع ما ته را کړې.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، خورکیم پوښتنه کړې وه، وایي که اجمولي صاحب موږ ته د بخت خلاصېدو لپاره یو دعا راوشي، د مولي صاحب مهرباني به وي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر مقصد چې شرعي مقصد وي، یو مؤمن مسلمان یې ولري، تر ټولو اسانه طریقه او مجربه طریقه پیغمبر علیه السلام ښوولې ده. هغه که د بخت خلاصېدل وي او که کوم خاص بل تاکلی هدف وی چې شرعی مقصد وی، هغه طریقه پیغمبر علیه السلام داسې ښوولې ده. پیغمبر علیه السلام فرمای: من کانت له الی الله حاجة او الی احد من بنی آدم فلیتوضأ ولیحسن الوضوء ثم لیصلی رکعتین ثم لیثنی علی الله ولیصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم ثم لا یقول لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. جامع الاصول شپږم جلد صفحات 153. د پیغمبر علی السلام دغه طریقه چې دغه عربي الفاظ ما ویل، د دې مقصد دادی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د هر چا کوي مقصد وي، یو حاجت وي، د داسې حاجت وي چې الله عز وجل یې پوره کولی سي او بندگان یې نسي پوره کولی، یا داسې یو حاجت وي چې د یو انسان سره تعلق لري. یعنی دا چې د یو انسان سره تعلق لري، که څه هم ټول حاجات خو الله پوره کوي، خو په ظاهره د یو انسان سره تعلق لري. نبی علیه السلام فرمایي وایي دغه کس چې داسې وکړي اودس چې تازه کړي او شدې یې تازه کړي، یعنی د اوداسه چې کوم آداب دي هغه دې ټول پوره کړي. دا اودس تازه کول وروسته دې بیا دوه رکعت لمونځ وکړي. کله چې دوه رکعت لمونځ وکړي، بیا دې د الله ثنا ووایي او درود دې پر پیغمبر علیه السلام ووایي. د الله حمد و ثنا دې ووایي او درود پر پیغمبر علیه السلام دې ووایي. حمد و ثنا دا نه چې اوس نو خامخا خاص الفاظ لري، فقط الحمد لله رب العالمین چې ووایي دا هم حمد دی، یا دغه سبحانک اللهم چې په لمانځه کې ویل کېږي دا هم ثنا ده. او درود پر پیغمبر علیه السلام کم خاص ټاکلی درود نه، دغه په لمانځه کې چې ویل کېږي دا درود ابراهیمي چې دغه ووایه. او داس ښه تازه کې بیا دوه رکعته نفل وکې، بیا دغسې ثنا او درود پر پیغمبر علیه السلام ووایه، بیا دا دعا ووایه. دا دعا به زه لږ قرار قرار ووایمه، کېدای سي تاسو ځینې زده کړئ. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دا دعا بوايس بس دا كار چه موكي هر حاجت چه واغب مو الله پراكي کمو د بخت خلاصې دل مقصد وو دغه طریقه وکړه الله به مو بخت خلاص کړي، کمو بل کل کم خاص شرعي مقصد درلودې هغه به الله عز وجل پوره کړي. دا کار یو وار وکړي، دوه واره، درې واره، ان شاء الله العزیز دا د پیغمبر علیه السلام ښوول سوې طریقه ده، د سې به ستاسو مقصد پوره کړي، الله عز وجل به یې پوره کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب یو مورکۍ پوښتنه کړې وه، وایي کاجي مولي صاحب د اولاد د اصلاح او د قرض د خلاصېدو لپاره دعاوې راوشي، ځکه وایي زما اولادونه نا اصلاح دي او قرضونه هم ډېر راباندې دي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم، روایت کې راځي مستدرک علی الصحیحین په اول جلد صفحه 1469 رقم 1398 یو روایت را نقل کړی دی، که څوک دغه دعا وایي چې دغه نه پور ورباندې وي چې د احد د غره په څیر سره زر وي لا به یې الله ور ادا کړي، دغه دعا دی وایي. نو دغه دعا په زه لږ قراره قراره ووایم، خدای دې وکړي چې یاد مو سي، او که مو یاد نه سوه بیا چې مدرسې ته یو څوک راواستوئ دغه دعا پرېم سوي د مدرسې د خوا هم شته انشاءالله، د ادارې سره په تماس کې سي، هغه به ورکړي پر ورقه باندې لیکلي وي. هغه دعا داسې ده: اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تعنيني بها عن رحمة من سواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم سي سابزو بل اوريدون كده. بله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني تخبل لم روش است
علي احمد ده شعب بازار سو تماسيم.
علي احمد صاحب ده شعب بازار سو خشر اغلا تعليم القران راديو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وك يخبل شري پشتن مطرح کي
مولي صاحب ده پشتن ده اي جواب وك او ده پر ناس باندې جمال کي ده اوس ايشم ده ول او باندې
السلام علیکم. محترم متصاب تاسو د علی احمد ورور پښتنه واورېده، مهرباني وکړئ لطفا د دې پښتنه جواب کی.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې د استنجا څو حالات کچيري یو څوک او د سمات کی په چای جواب باندې، نو دغه تر چای جواب وروسته کچيري دغه بولی د پر بدن باندې د چای جواب دراوتلو تر چای ترڅنګ نور بدن اتر درهم بلابود په بولو ولړل سو، نو بیا یوازې استنجا په تشناب کاغذ کار نه کوي، استنجا وهل فرض دی. او کچیری یوازې تومره قدر چې دا چای جواب راوځي تومره قدر ځای په بولو ولړل سي، یا وڅنګ ته یو معمولی غوندې ځای ولړل سي، دغه مهال نو بیا په اوبو باندې استنجا وهل سنت دی. استنجا وهل سنت دی، خو یوازې په ډبره هم کفایت کی او یوازې په اوبو هم کفایت کی، که په ډبره یا په تشناب کاغذ استنجا ووی بیا یې په اوبو هم ووی، دغه نو ډیر افضل طریقه ده. او که چیرې هغه نجاست پر بدن تر درهم بلابود وو، هلته نو بیا یوازې ډبره او تشناب کاغذ کار نه کوي، هلته بیا اوبه ضرور دي. الاختيار للتعليل المختار لك: والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه، والغسل أفضل. وإذا تعدلت النجاسة المخرجة لم يجوز إلا الغسل. الاختيار للتعليل المختار جل أول سبحاش برجش. كذا في جوهرة النيرة جل أول صفحات سلويش، كذا في العناية جل أول صفحات وسود ولس. حاصل دا كچيري دومري كدر لج نجاست وو چتر درهم كم وو، نو بيا كيوازي پا تشناب كاغاز وهم كفايت كي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب جوب الأولادون كده. بلي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يرباني كخبل نمرا وشيس
نامه دې د څنګهوال خبرې کوم. ما دا پښتنه د مولوي صاحب سره د ښځو لپاره د پکورو کې دي اندازه چې فلم سر کې څنګه مرمېږي هغه د پاره پونان جواب لري کنه
شو زو لپاره پکور کی د جوپین پورن سر کول څه حکم لري ډیر ښه خان محمد صاحب تاسو ښه ډیر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د خان محمد رور پښتنه واورید مهرباني وکړئ که لطفاً د دې پښتنه جواب وایس
د دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې دغه پورنې د جوپون د خونو د سی پورنې دی لکه پورنې چې نه یعنی لکه سر تور سر ټول وېشتان تر معلومیش په دغه پورنې کې خلمونز کول ناجائز دی دا خبره یقیني ده او همدا ډول د نامحرم نارینه په مخ کې دغه سی پورنې پر سر کول ناجائز دی اما که چیرې په کور کې یوازې محرمات ورسره وي یا یوازې خاوند وي بل څوک نه وي یا یوازې ښځې وي نو ردی محتار د لږ سر د ښځې مسله راخیستې ده او دا یې ویلي دي چې دا سوء الادب دی یعنی بې ادبي ده مکروه کار دی که چیرې داسې پوړنې پر سر کې چې د سر ویښتان یې پکښې فټ وي دا افضل دی بهتر دی او نیک کار دی مستحب کار دی او ردی محتار اوږد عبارت لیکلی دی او په هغه عبارت کې یې دا تورې را نقل کړي دي ثم ان الظاهر ان المراد بما يجب ستره في الخلوه خارج الصلاه هو ما بين السره وركبه فقط حتى ان المراه لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وان كان عوره يدل عليه ما في باب الكراهيه من القنيه حيث قال وفي غريب الروايه يرخص للمراه كشف الراس في منزلها وحدها فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها لكن هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره في الخلوة؟ محل النظر وظاهر الإطلاق نعم فتأمل قوله على الصحيح لأنه تعالى وإن كان يرى المستور إلخ الدر المختار وحشي ابن عابدين جل أول صفحة سلور ساوة سلور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محترم مفتي صاحب خورکی مشتنه کړی و وای د ښځې لپاره بازار ته تګ څه حکم لري
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ښځې د باندې وتل دا د شریع عذر لپاره جائز دی الفقه علی المذاهب اربعه لیکي وقد كنا لا يخرجن من بيوتهن الا لعذر شرعي كحج او عمره او زياره ابوين او صله ارحام او عياده مريض او نحو ذلك ده يشرع عذر لفاره شذ وتلس لك ده حج ادا ده فاره ده مور بلار ده زياره پشتني ده فاره ده صله رحمي ده فاره ده ناروغ ده پشتني ده فاره چې ده اقربا او سخيوي اما ورست بعليك واي واتفقت كلمة الفقهاء على أن خروج المرأة من بيتها قد يكون كبيرة ويبردي خبره ده طول فقهاء واتفاق دي چه ده شجي وتل كلا كبيرة گناوي كلا حرام وي خو كبيرة گنا نوي أو كلا جائز كچيري ده شجا پداس شكل وتل چه معطر و متزين و او د خلقو توجه ور اوشتل په دغه وخت کې د دې وتل حرام او کبیره ګناه او کچیر شزه د کور څخه وتل معطره یعنی دا چې د خلقو پام نور اوشتي و په حجاب کې و خو به زرته وتل دا کار حرام دی او کبیره ګناه نه او کچیر یو شزه د مستوره په حجاب کې د زرته پاره وتل او اغه ضرورت د دې سره تعلق درلودي هلته بیا وتل جایز او بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې اکثره ښځې چې د کورو څخه وځي که څه هم یو دعوت ته ځي د اقرباو کره ځي خو په داسې لباسو کې ځي داسې چادریانې دي چې هغه د نامحرمه نارینهو توجه ور اوري نو ښځو ته پکار دا ده چې پردي نامحرمه نارینه دي په ګناه کې نه اچوي او نه دي د ځانه څخه د شیطان لومې جوړوي چې نامحرمه نارینه په ګناه کې واچي یوه ښځه حق لري چې هر څومره ښه لباس واغوندي یوه ښځه حق لري چې هر ډول فیشن وکړي
یو ډول حق لري، شزه حق لري چې د تجمل او د شائس او د ښکلا لپاره چې کوم اسباب دي شرعي هغه ټول وکاروي. دا د شزه حق دی، البته خو په کور کې دی وکي، هغه کور ته چې دا د اقرباو څخه دی، هلته نامحرمه نارینه وي، دغه لباس هلته وکي. او شزه دې داسې نه کوي چې پر لارې باندې دغه یو رقم چادریانې دي چې هغه خپله په کار باندې سوي، په داسې نمایش باندې جوړي چې که څه هم یوه داسې ښځه چې د چا توجه نور اوړي، هغه هم دا چادري واغوندي، بیا هم د نامحرمو ښځو پام ور اوړي. دا چې نه کوي دا پر لارې باندې چې ځي، نو دلته خو د هر رقم چادري چې هغه دې واغوندي، او هر رقم حجاب چې څومره زوړ وي د چا توجه نور اوړي، هغه دې وکړي. هلته چې ورسېدله بیا خو نو بیا څه ممانعت نشته. الفقه على المذاهب الاربعه في زمجل سبحان تسلويش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب ورور مو احسان الله پشتن کړی ده، وای که چیرې مولوی صاحب د سود په اړه معلومات راکړي د مولوی صاحب مهرباني وي. چې سود څه ته ویل کیږي، که تشریحي معلومات راکړي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې سود خو الله عز وجل حرام بللی. د سورة بقره 215 نمبر آیت دی، الله تبارک وتعالى فرمایي: واحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل بيع حلال ګرځولی ده او سود یې حرام ګرځولی. بل ځای کې دا غورسته الله تبارک وتعالى فرمایي: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. الله عز وجل فرمایي: وای هغه کسان چې سود خوري، د قیامت په ورځ به دوی خامخا په داسې ډول راپورته شي چې شیطان به یې حواس ور خراب کړي وي. دا په دې وجه چې دوی سود د بیع د خرڅولو یعنی رانیولو په څیر روا معامله بلل. الله عز وجل به سزا ورکړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای کله چې زه اسمان ته وختلم، ما تالنده او ټکه ولیدل، او داسې خلک مې ولیدل چې نسونه یې دومره غټ وه لکه د خونې نسونه، او دا نسونه یې مخته پراته وه. په دغو نسو کې لړمان او ماران وه چې سربیره معلومېدل. ما جبرائیل علیه السلام ته وویل: دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته وویل: دا هغه کسان دي چې سود خوړونکي وه. نو د سود په اړه دا وعید راغلی دي. دغه حدیث ابي هريره رضی الله عنه روایت کړی دی، او مسند امام احمد په 2 صفحه 323 رقم 8022 نقل کړی. بل روایت کې راځي، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: کوم وخت چې په یو کلی کې زنا او سود ښکاره سي، الله جل جلاله د دې کلی د هلاکت اجازه ورکړي، یعنی دا چې نور پر دې کلی باندې عذاب نازل کړي. دا حدیث حاکم په 2 صفحه 23 رقم 2216 باندې را نقل کړی دی. او وقال صحیح الاسناد والبيهقي في شعب الايمان 3 صفحه 323. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبر اوریدونکو ته. بله
السلام علیکم
و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی که خپل نوم را وښایست.
نوم الهام نیست سره په تماس
کې. الهام صاحب سره غلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه. مهربانی وکړئ کوم شریف سره مخ کړئ.
شریف سره مې په دې ډول احساس خبر از منځنه کده سیوی او تاکید یې ومنه مرم چې دوره څه کده سیوی کده نه پرنه کې دا غنه په د پرزو په ځای کې درېږي که نه درېږي.
الهام صاحب ډېره مننه ستاسو پوښتنه واورېده. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د الهام ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې لمونځ دا که د سړي څخه قضا سي راګرځول یې لازمي دي. دا که یو لمونځ وي، که دوه وي، که درې وي، که څلور وي، د یو سړي څخه چې ډېر لمونځونه قضا سوي، دا یې یقین دي چې زما څخه ډېر قضا دي، اما تعداد یې نه ورته معلومېږي. دغه سړي ته په کار دا ده چې دی دا خپل فکر په کار واچي چې غالب ګمان یې پر څو لمونځو رالي، هغو نه دې راوګرځي. او که دی داسې کوي، وایي زه ماته حساب نه معلومېږي چې نفل کوم، هغه به خدای پکښې ودروي. نو الله خو ارحم الراحمین ذاتي، مګر د فتوا له اړخه داسې نه ده. د قضا نیت به ته د قضا د قضا لمونځ به ته د قضا په نیت کوې. داسې نه ده چې ته نفل کوې او درېږې په قضایي کې، د فتوا له اړخه داسې نه ده، بلکې ته په خپل فکر او تحرا مکلف یې. البته هغه لمونځونه چې ستا ایر وه، ستا په فکر کې نه وه راغلې، ممکن هغه لمونځونه الله ودري الله ارحم راح فتاوای هندیه لیکي: كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاؤها سواء ترك عمدا أو سهوا أو بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة. هندياج الأول سبحاي وصلوا يبش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب، شمس الله ورو پوښتنه کړې ده، وایي هغه مځکه چې د کاریز د اوبو څخه لوړې وي، د ده په اسلام اوات مځکه، د دې مځکې د ویشلو حکم څه دی؟ د اوبو پر سر ویشل کېږي، د سړو پر سر ویشل کېږي، که شرعي حکم راته ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مواد مځکه دا پېژندل پکار. تر کاریز چې کومه مځکه لاندې کېږي، دا درې ډوله ده. یو ډول هغه مځکه ده چې تر کاریز لاندې کېږي، د دې کاریز د مالک ملکیت وي، نو دا خو کاریز چې د هر چا دی مځکه همدغه ده. او دوهم دا دی چې د تر کاریز لاندې کېږي، تر کاریز لاندې مځکه دا مرعا وي. مرعا دې ته ویل کېږي دغه آباد مځکې چې د خلکو دي، د دې برابر دشتي مځکه ده، د چا په ملکیت کې نه ده، خو د دوی د مځکې برابر دي. دغه برابر مځکه ته مرعا ویل کېږي. دا نه څوک رانیولی سي، نه یې خرڅولی سي. البته د دې مځکو خلک د دغه مرعا څخه استفاده کولی سي. استفاده یې دا ده چې دوی به دغه مځکه باندې خپل هغه غنم پاکي، درمندونه دي، او پسونو حیوانان ورباندې پنډوي، پسونه ورباندې ګوري، ټوله مشترکه ګټه ځینې اخیستلی سي، خو د چا ملکیت نه ده. دام دوهم ډول ده، دا نه تقسیمېږي. او درېیمه مواد مځکه ده، مواد مځکه دا ده چې نه مرعا ده، نه د چا ملکیت دی، بلکې دولتي مځکه ده، د بیت المال مځکه ده. دغه مځکه نو که چیرې یو چا اباده کړل د وخت د باچا په اجازه، د اسلامي حکومت په اجازه، هغه صراحتن یا دلالتن اجازه ورکړل، دا مځکه د هغه چا ده چې اباده یې کړل، هغه بیا نه تقسیمېږي، هغه بیا اذن د سلطان غواړي. دا درېیم ډول مځکه. د دغه مځکې په اړه باندې چې بیت المال مځکه دولتي مځکه ده، د دې په اړه فتاوی هندیه لیکي: ومن احیا ارضا میته بغیر اذن الامام لا یملکها فی قول ابی حنیفه رحمه الله وقال صاحباه یملکها وذكر الناطفي أن القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك، كذا في فتاوى القاضي خان في آخر كتاب الزكاة. هندية بنزمجل صفحة درسة وشبجاتة. أو هم دار دول دا صراحة يا دلالة دا إجازة پا عرباندي دا درور الحكام في شرح مجلد الأحكام مادا وساو دو اویا دسلیکی: الاذن دلالتا کالاذن صراحة. او دا چی دا مرعام زکا دا ندا جائز، دا دی پا عرب اندی تحبة الفقهاء لکلی دی. الثالثة الارض المباحة وتسمى الموات وهي نوعان، احدهما ما يكون تبعا لبعض القرى مرعا لمواشيهم ومحتطبا لهم، فهي حقهم لا يجوز للإمام أن يقطعها من أحد، لأن في ذلك ضررا بهؤلاء، ولكن ينتفع بالحطب والقصب التي فيها هؤلاء وغيرهم، وليس لهم أن يمنعوها من غيرهم، لأنها ليست بملك لهم. تحفة الفقهاء دريمجل سبحة دريسة ودويشت، تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
نتعلم القرآن راديو درنو أعوذك من وأريدنكو ازمو جنن ورزي دخلاصون لاخ پرونا پا همدي زي پاي ترسيجو تربیاتشي ده همدي خبروني للعلي زي اورا سرا محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربانه زستن سپارو. پاته وخت مو په خیر.